افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ک چیرته د حکومت مخالف وسلوال طالبان سول او غړی حکومت یو سانی هم د جګړې غوښتن کینه دي. د مولدا سرګندونی د سولې د ورځې په مناسبت په یو وینا کې کړی دي. همدارنګ د افغانستان مایوبین او معلولین وای د ټاکنو پر اساس هغه ډول چارتیا ده د دوی لپاره اسانتیا وین نه دی رامنځته شوی. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه تروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر وایي کچیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دي. د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو له کبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې وې او د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي په چې څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي نو حکومت به د یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دی. محمد اشرف غنی د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت نن په یوې بیانیه کې دا خبره وکړله. وایي چې د خلکو د وژنې عمل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدې. د سولې له نړیوالې ورځې په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې لمانځنه کیږي. د دې خبر تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی سي. د امریکا ولسمشر وایي چې د دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري خو دا خبرې یې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ مور سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ټرمپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته اوربند سوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
They way mush Afghanistan ki zapali di Taliban mush da si sakht zapali di chipatir no la sokalono ki pa jagli ki no zapal sewi. Kara sar sinora to wili che Taliban way dui la matis la masara til witi di terwatan ay kareda. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو یو هیئت په واشنگټن ته ولاړ سي. خو بیا ولسمشر ټرمپ له هغو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. په افغانستان کې د بریتانیا شجدافیر جاز لیور وایي هیڅ بل هیواد د افغانستان په څیر د سولې اړ نه دی. ښاغلی لیور د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر کې نن دا خبره کړې ده.
After 40 years of conflict, Afghans are still dying in record numbers.
They way تر څلوېشتو کلونو جګړې ورسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په دشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سو ښکاره ده چې سولې باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لمړیتوب وي.
For the new government and for Afghanistan's international partners.
بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د پاکستان د پارلمان دوه غړي چې د تورستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان دي تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یوه زندانه خوشې شول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع سوي دي. علي وزیر او محسن داور په مې میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوستې امنیتی پوسته د ترجز وروسته نیول سوی ول. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمه ایزو کسانو د نیولو پر ضد د اعتراضونو مشري کوله. پولیس وایي یو شمېر اعتراض کوونکي مصالح ول او لومړی یې ډزې پیل کړې خو اعتراض کوونکي دا خبره ردوي او وایي سرتیرو هغه مهال ډزې وکړې چې لاریون کوونکي د پوستې پر لور روان ول. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وایي چې موکلین یې اړ دي چې هره اونۍ سیمه ایزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندیز ورباندې لګېدلی دی. د دوی پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د خوشکېدو کمپاین پیل کړی و. که هم ځینو کسانو د دغو دوو فعالینو د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو یو شمېر پلویان یې بیا له شرایطو سره مخالفت کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د ایران د سپای پاسداران انقلاب قماندان ژمنه کړې چې هیواد به یې هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامین ویل چې محتاط اوسئ، یو کوچنی تجاوز به محدود پاتې نه سي. موږ به هر متجاوز تعقیب کړو، جزا به ورکړو او تر هغو به دې کار ته دوام ورکوو چې هغه په بشپړ ډول له منځه ځي. دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو چې د ولسمشر ټرمپ اداره ایران په دې کار کې په لاس لرلو تورنوي، خو ایران دا تور ردوي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږته لږه 12 تنه وژلې دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي دي. د خبرونو پای
تنو دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل تفصيلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې ادارې پټونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په داسې حال کې کوي چې دا ورځ سکال بیا هم په افغانستان کې د جګړو او نامنیو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د پاکستان د هریپور له زندان نه په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورڅنګ مخکښانو د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړه ولی وزیر له ازادي رډیو سره په ځانګړو مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې په اوس پرې ډسې وکړي. دوی د خپل زندان کیسې هم لري، پرې ریپورت به ولرو. په کندهار کې خلک وایي د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په ورځ امنیت تر ټولو لویا اندېښنه ده. لاسیمه به پی ریپورت ولرو. د افغانستان د هغه معلولینو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او له همدې کبله د دوی یو ډېر شمېر له رای ورکولو محرومیږي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وخت وو. د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. سپورتي خبرونه هم لرو، تاندې څنګه پروګرام او همدارنګه حقیقت څه دی په دې یو ساعت کې خبرې. دا د ازادۍ رادیو ده. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه وینا کې ویلي د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې هر کال لمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو راهیسې دا ورځ پرله پسې په داسې حال کې راځي چې په دې هیواد کې جګړه روانه وي. جزئیات رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلی او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوي چې په هیواد ګاونډ او حتی له سیمې ورهاخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي، خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
بلخوا په کابل کې یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو په یو غونډه کې د سولې نړیواله ورځ ونمانځله. د سولې په شارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دې د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل بجای از کی صلح گمشده مردم افغانستان
که طالبان سوله وغواړي دا چې سوله ورکه شوي افغانان دې له پلازمینې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې ده ستنه په کور دننه ورکه شوي د باندې یې مه لټوئ. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمینو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړې توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. سکل دغه ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهوري ریاست د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ سبا 12:00 اورېدلی شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي وایي د وسلوالو ګواښونو او د دې ولایت د ولسوالیو امنیتي وضعیت ته په کتو داسې ښکاري چې په یو شمېر سیمو کې به ټاکنې د امنیتي پلوه له ستونزو سره مخ وي. د کندهار د ټاکنو کمیسیون هم وایي چې د دې ولایت په یوه ولسوالۍ کې به په بشپړه توګه ټاکنې نه ترسره کیږي. یو شپږ نورې ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. امنیتی چارواکی بیا په ټول کندهار کې د ټاکنو لپاره د ډاډمن امنیت خبر ورکړي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندېښنو په دوام د کندهار اوسیدونکو وایي چې ناامنی او د وسلوالو ګواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګ کړي. د کندهار اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیر غوښتنه کوي. په دې اړه د وطنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
2014 کې دغه پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت شوري و. دا ول سره څخه یو مخالفت کو او د اندېښنې وړ خبره خود چې زموږ هیوادوال په دې کې ژوند له سور کې یا تهدیدونو ورته متوجي. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په پوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت تامین چون مسولیت لري هغه کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د وخت سپارلو لپاره تر ټولو سولي زلاره ده او په ټول نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمی ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلي ته وغځېږي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوم لیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لوري پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي، چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسېدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 اویا ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او ان شاء الله تر اوسه پورې د کمیسټونز خبر مونږ ته نه دی راغلی او امید لرو چې ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسيږي. فقط د معروف پولیسوالۍ کې چې د سپتنام مواد سوځېدلي وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دی، نور ټول فعال دي. نور دا نام نو ولسوالی چې کومې دي، مثلا غورک، نیش، میانشین، شورابک، په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په عین وخت کې د کندهار امنیت مسؤلین د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. بارکزی وایي د ښار لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتي پلان جوړ کړی.
انتخابات چې اوس په لنډ وخت کې را روان دي، پر امادګۍ د امنیت په برخه کې ورته لرو، هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو ملي امنیت سره په ګډه په امانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره، چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالۍ په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي چې په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 144 د رای ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبې په ورځ چې د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه نیټه کېږي، په ټول هیواد کې د ولسمشري ټاکنې ترسره شي.
بلخوا یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې، او له همدې کبله د دوی ګڼ شمېر ښایي له رای ورکولو پاتې شي. دوی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د ټاکنو په ورځ د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. امید ظهیر ملله کابل له نور تفصیل سره.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی. د هغه یو پښه نشته، خو له نورو ډېرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندېښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپلې رایې کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي، ساعتونه په یو پښه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرېد او خورا وځورېد. ښاغلی توخی نیوکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي. ټاکنو کمیسیون باید په خپل پروګرامونو کې دې ته ځای ورکړی وای، او د ټلویزیون له لارې خلک پوهولي وای چې معلولین کولی شي ځانګړو کتارونو کې ودرېږي. زه څه ډول په یو پښه ساعتونه تر لمر لاندې یو کتار کې ودرېږم؟ آیا موږ هیڅ رایه ورنه کړو؟
د افغانستان د معلولانو مرکز د شمیرو له مخې د هیواد نږدې 2.5% وګړي معلولیت لري، او یو ډیر شمیر یې په ټاکنو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرېدو له کبله د رایې ورکولو له حق محرومیږي. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځل یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هوکړه لیک لاسلیک کړه چې له مخې به یې معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړې اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا اسانتیاوې څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلی شي؟ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان ضیاءالحق فضلی:
اړتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي. د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې معلولیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي، او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره کړي. ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ، په مراکزو کې خپلې رایې وکاروئ، تاسو ته به ټول لازم سهولتونه
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي دا ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوې نظر کې نیولې. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې هر مستحق افغان ته د رایې ورکونې زمینه برابره کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو هغو کسانو لپاره چې هغوی معلول اوسېږي یا معیوب اوسېږي، د هغوی دپاره هغه سهولتونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې وي هغه ورته مساعدوي، تر څو دوی هم په دغه پروسه کې له خپل حق څخه برخمن شي. یعنی دوی به د رای ورکونې په ورځ په قطار کې نه درېږي.
ولسمشرۍ ټاکنې د تلی میاشتې په شپږمه کېږي، او د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې 18 کلونه یې بشپړ کړي وي او یا هم په دې ورځ 18 کلن کېږي او د افغانستان تبه وي، کولای شي رایه ورکړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
وورزی تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
دا پاکستان دا هری پور لسندان په ضمانت تر خوشکېدو وروسته د پښتون ژغورنې د غورڅنګ مخکښانو او د پاکستان د پارلمان غړو محسن داوړه ولی وزیر د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې پوځ ډزې پرې وکړي. دوی تر نیول کېدو وروسته د زندان کیسه هم کوي. که څه هم پوځ د غورځنګ پخانۍ اداره رد کړې وه، خو د محکمې په امر له زندان تر خوشې کېدو وروسته د محسن داوړه ولی وزیر د څرګندونو په اړه د پاکستان پوځ یا حکومت تر دې دمه عکس العمل نه دی ښودلی. په دې اړه نور حال د اسرار علم مومند په رپورټ کې اورو.
د پښتنو ژغورنې غورځنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ شاوخوا څلور میاشتنی بند وروسته تیره شپه د سپتمبر په شلمه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شول. دا چې په دې دواړو زندان کې څه تیر شول پر دې اړه محسن داوړ نن مشال لیډو ته ویل،
زموږ د چکو سره بار دی چې هغه باندې بر جنگ لګېدلې، نو هغه جنگلونه پفته کې خالي یو ورځ راوتلو چې په کوم ورځ نور نه مونږ ته اخبار اجازه تو، نه پکې مونږ ته ریډیو اجازه تو، نه مونږ ته پکې د ټیم اجازه تو. خو دلته هغه شانتي کیسه نه وه، بېخي لکه مونږ کنفاین وو خپل دغه پورې، مطلب یو کس مطلب وته وایي چې دا یو کس هم سولیټری کنفاینمنت وو، ځکه چې خو مطلب هم دا که دوه کسانو درېیم کس مونږ ته نه را پرېښودلو، نو څونه یو کس سختولی شي سړی دومره زیات هغه کې سخت وو.
مشال ډو هڅه وکړه چې د محسن داوړ د تورونو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي، خو بریالي نه شو. محسن ولی د خړ کمر پېښې وروسته نیول شوی وو. د پښتون او ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مئی پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي وژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. خو امنیتي ادارې دا ردوي او بیا تور پورې کوي چې د محسن ولی په مشرۍ مظاهره چیانو د دوی پر پوسته برید کړی وو چې پکې د پوست پنځه تنه ژوبل شوي وو. خو علي وزیر نن له مشال سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په شپږویشتمه مئی خړ کمر سیمه کې پر د سخت تشدد شوی وو.
نو اخو داسې وکنه چې فایرینګ خو ډېر زیات وشو، خو چونکې هغه کې خوش قسمتۍ سره زه بچ شولم، نو هغې نه پس دیدو په ټوپکو او په کوتکو باندې په ما باندې ډېر زیات تشدد وکړ. بیا زه چک پوسټ باندې دیدو ماته لاسونه او سترګې را وتړل، بیا هغې نه پسې زه میرانشا ته منتقل کړم. لکه ابتدا هغه وخت کې ابتدایي اریسټ کولو کې دی ډېر زیات تشدد کړی وو په ما باندې.
د براج حال کې دا چې د سپتمبر پر اتلسمه د پېښور هایکورټ بنو څانګې جج ناصر محمود په مشرۍ یوې جرګګۍ په خړ کمر پېښه کې د علي وزیر او محسن داوړ ضمانتونه منظور کړل. خو د دوی وکیل طارق افغان نن د خالی په ورځ مشال ډو ته وویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوي شرطونه مناسب نه دي. هغه وویل د علي او محسن لپاره دا لازمي ګرځول شوی چې هر اونۍ به د سیمې د ضلعي پولیس افسر دفتر ته حاضریږي او هر میاشت به د ضمانت نوې درخواست ورکوي.
غیر قانوني آرډر دی او په هغې باندې زمونږ د وکیلانو دغه رایه ده چې دا دې په سپریم کورټ کې چیلنج شي، ځکه چې دا خو نه ضمانت دی او نه ایکشن دی. دا هغې مونږ خو په ریګولر ضمانت دپاره هایکورټ ته تللي وو، ایس ای سی کورټ ته تللي وو، هغه ریجیکټ کړ، بیا د هغې په دغه کې مونږ لاړو هایکورټ ته.
طارق زیاته کړه چې دوی په دې لړ کې له سپریم کورټ سره د رجوع کولو هم سوچ لري.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوسم بیرته کندهار ته ځو. هغه معتاد سندرغاړی چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا سندرو ته مخه کړې ده، فرید نوید، هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله وړاندې په نشو اخته شو او سندرې ویلې پرېښودل. فرید نوید څو میاشتې د درملنې په یو مرکز کې بستري و، خو اوس وایي روغ شوی او بیرته یې خپل هنري کار ته راستون شوی دی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
خوښه خوشحالي وای لاسترغاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مغل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د موسیقي د مینوالو څخه لیرې وو فرید نوید اوس جوړ شوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وای چې د درو لونو تر مرګ وروسته ډیر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره نشو ته پناه یوړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وای چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کینسر یا تریسی بیا ته وغره. یوه لوڼې یې څوارلس کاله عمر چې وفات شوله، بله د دولس کاله وه او بلې ته اوس هفته کې زبین ورکوم. دوی دا حالت ما ولیدي زه فکر داسې انشاءالله وکړه ورکوله احتیاط مې ولرې. بس دا حالاتو او دا د ژوند ناخوالې بله اسلام
فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شهیدان چوک ملي مارکیټ کې هنري سفر مې جوړ کړی دی د موسیقي. زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشی پروگرام لري دا غوډي د خوشالي پروگرام کې ګډون کوم، کوشش کوم چې دوی محفل رنگینه خوشاله او ښایسته کړم.
د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روخصوي مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشي سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پریښودلو وروسته د یو ځل بیا د هنر ته راغلی دي. دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دي، نو زموږ هیله دا ده چې دی د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا بره کم موسیقي و کې موسیقي وایي نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي، نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي، چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
ستاسو له پیغامونو
زه حجی همت دغه پیغام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو ته پیړم. هغه خوله دې ماته چې هغه ژبه دې وچې چې افغان وژنې مسؤلیت پر غاړه اخلي، دا نه افغان بولي، دا نه ورور اسلامیت دی نه افغانیت دی. په طالبانو مشران د خدای په خاطر دا وسو څه کارو ته ملاتړ، دا وسو جهاد کې کم کیسه دی، دا وسو د پټوات څه څوک درکې، دا وسو مفتیان څوک دی، دا د بجوه په کول مه کوي، دا بجوه نه ملا دی نه مفتی دی، تاسو خدای روی ته وګورئ. ځامن عالمان بولي، ځام ملایان بولي، دا وسو سره کده زابل سال دی تراس د خلکو پوښتنه وکړه، روښتون تاسو نه پوهېږي، مچت تاسو نه پوهېږي، جنازه او پاتیا او دره تاسو نه پوهېږي. خدای په خاطر نه کې ځان اصلاح کړي، خدای او بیرې د خدای د عذاب او بیرې د ملت باندې زړه وسوځي، نور مو وخت نه نیسم.
محترم زبیح الله دا کار موږ کړی دا او موږ دولتي ځواکونو ته تلفات رسولي دي. حال دا چې ټول مؤمنان شدي کوچنیان هغه ښځې چې د اولادو د کوچنیانو د زوکون په حال کې وي لټل غړي را ووتې. دا د دې اسلام ده، دا د دې کلام ده، دا د دې د بلزان د اسلام دفاعیان بولي. بیا دا دعوه و چې موږ داسې تلفات ورسېږو، له خدایه خو نه بېرېږي، له اسلام هم نه شرمېږي، له جهان هم نه شرمېږي. موږ خبرې چې د دې خوند مند هم دلې وي، دوی به خبر شي چې موږ څوک وژلي دي، نن مو څوک په سرو وینو ولمبول. دا ایتمان مؤمنان د دوو کلو کوچنیانو د ښځو سره د ناروغانو سره پایوازانو سره راغلي وو، هغه ستونزې د درز له روی زره چاودې شوي دي. دوی وایي چې موږ دولتي واکونو ته تلفات ورسوئ. خدای مو د خدای په غضب اخته کړه. خدای دې هغه ستاسو طرفداران چې په خوله او په ژبه سوی طرفداري کوي غار کړ تباه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو تاسو زموږه کلا زاده رادیو ناوړی څلور نیمه بجې کیدونکې دي پرې وا ظاهر پښتو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړی.
افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لاره نه ده. دا څرګندونه د اسمال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل وروستي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ ویلې د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې ځکه لغوه کړې چې هغوی اوربند نه کاوه. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنګټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي چې د توریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون غورځنګ فعالان دي تیر شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له زندانه خوشې شول. د خبرو د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړده د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ژمنه کړې چې هیواد به هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامی نن دا خبره کړې ده. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. او په نیویارک کې د ښوونځیو زده کوونکو اجازه ترلاسه کړه چې د چاپیریال د بدلون په اړه د ښوونځیو ته ولاړ نسی. د نیویارک د پوهنې ادارې ویلي چې د 1300 ښوونځیو د 1,000,000 زده کوونکو د غیر حاضري درخواست منل کېږي. د دغې ادارې په وینا زده کوونکو د میندو پلارونو په اجازه په اعتراضونو کې ګډون وکړ.
دوستانو اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بند امیر بوست او موزونو مسولین له خپل دندو څخه د نوړه ګټه اخیستنې او فساد لامل له دندو لري کړل. د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن از رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د یادو زونونو د مسولینو د کاري پروګرامونو او کړنو لارزونو وروسته دغه پریکړه کړې. د دوی په خبره د بند امیر زون مشر میر مبارز، د بوست زون مشر مسعود رحماني او د اموزون مشر نورعالم فرید چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د زونونو رهبری کوله د پام وړ لاسترونه نه درلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له کرکټ څخه ناوړه استفاده وکړي او د خپل شخصي ګټو لپاره کرکټ قرباني کړي. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملګري د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی از رادیو ته ویل چې افغان 14 کلنې فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې نیپال ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې خپل لومړی لوبه د فلسطین په وړاندې 2-2 په وړاندې مساوي کړې وه. د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې د افغان لوبډلې بل لوبه د یکشنبه په ورځ د کوربا ایران په وړاندې ده چې په بریا سره به د دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د درې اړخیزه کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان نن د بنگلاديش په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. دغه شلوریزه لوبه نن مازدیګر مهال په 5 بجو د بنگلاديش په چټاګروم لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډلې په دغه سیریز کې تیر شپه د زیمبابوې په وړاندې لوبه وکړه چې په 2 وکټو یې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانو سیالیو کې په 2 بریاوو او 1 ماتې سره د نمبرو په جدول کې لومړی، بنگلاديش په ورته پوزیشن سره دوهم او زیمبابوې بیا په څلورو لوبو کې لوی بریا سره دریم ځای خپل کړی دی.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. میر احمد صافی را سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوله. مننه ترې کوو. اوس هم راځونی زو پروګرامونو ته حقیقت سده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د حقیقت صدای د خبرونه ګرانو اوریدونکو زمونږ د مرکه د ولسمشری له کاندید ښاغلی نور رحمان لیوال سره ده.